السلام علیکم، دا مشال ریډیو ده. د ماسپخین یو بجه شپ ده. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د ستمبر 14 نیټه ده. زه فرخند آزاد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. اونیس پروګرام د مشال مرکه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو.
په ملتان کې 14 ل 500 زیاتو کسانو ته مرګ شو بلړولې. په غزنی کې په یو زندان برید شوی او سلګونه بندیان ترې تښتېدلې دي. او په مصر کې امنیتي ساتیرو د سیلانیانو په موټر برید کې 12 کسان په غلطۍ وژلې. پورا خبرونه. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې 14 له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 زیات ژوبل شوي دي. 14 د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده. په وژلو شوو ژوبلو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم ښودل کیږي. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل وایي دا یوه ځانمرګي حمله وه.
دا وای د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندله چې د ځانمرګي برید کړ بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي برید کړ غوښتل چې په موټر سایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه.
د تحریک طالبان پاکستان یو ویان مقبول داوړ له ناصرګند ځایه په یو ټلیفوني تماس کې مشال لړیو ته ویل چې برید د دوی ملګرو ترسره کړی دی. د پاکستان پوز پرونه ویل چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمباری کې 12 وسلوال وژل دي. د پاکستان د پوز د اماړي کوې ادارې مشال لړیو ته ویل هوایي بمباری په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې شوی او په ترس کې د توندرو وسلوال وو په ټنځایونه هم تباکړه شوې دي. بل په لو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرونی په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. فازاد دولن د طالبانو نه هم د حکومتي لوري د داوس پیناوي ممکنه ده. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې چارواکو مشر لړیو ته خبر ورکړ چې سر لننه په ګرده صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو سلو رزنې بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې بعد صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کیږي. د دې سره تړلې یو بل خبر دا ده چې تیره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کانګو وایرس اخته شو. دا په تیر سمحال کې سلورم ناروغ دی چې د کانګو وایرس له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي تیره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال لړیو ته ویلي چې تر 350 زیات بندیان تښتېدلی دي.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع گسترده را بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډلې زبردونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولای. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د مبوسینه بردان.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اوړېدو راپورونه هم را رسېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د بروکسل کانفرنس لپاره د کابل لخوا له ورکړل شوي مهالویش سره موافق دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې یو اعلامیه کې راغلی چې دانیل فیلټمن پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلی چې په بروکسل کې دغه کانفرنس د 2018 کال په وروستیو کې په پام کې دی او افغانستان به هم د ایجنډا په سر کې شامل موضوعی. دا نه دی ویل شوی چې دا کانفرنسونه به دقیقا په کومه نټه جوړیږي. په اعلامیه کې راغلی چې دواړو مشرانو د وارسا پر کانفرنس هم خبرې وکړي چې په راتلونکي کې جوړیږي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د مصر چارواکي وایي دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوخت وو چې په سلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړله. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه برخه کې د مکسیکو لس نور وګړي او دوه مصریان جوبل شوی هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وای دوی د پیخي پلټنه کوي. جرمنی د پناغښتونکو د محدودولو په مخه د آسټریا سره په خپل پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ټی میزری پرون ویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناغښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمنی د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمنی اوس د پناغښتونکو لپاره د ټاکل شمیرې هدف ته په رسیدو ده، ځکه چې هره ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناغښتونکي د دوی خاورې ته داخلیږي. د سپتمبر په 12مه نیټه یعنې پرون نغه بله ورځ د پاسه 13000 پناغښتونکي د جرمنی مونشن خار ته رسیدلی وو. جرمنی اټکل کوي چې په روان کال کې به 3 لک نوي کسان د پناه غوښتنې په موخه د دوی خاورې ته داخل شي. بل پلو نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې د کمیسیون په هغه وړاندیز غور کوي چې وایي 1,60,000 پناه غوښتونکي دي په نوموړي اتحاد کې په شاملو هیوادونو له سره وویشل شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه له پاملرنې مو مننه. اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ د همکارنه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.40 روپۍ، یو پاوند 108.30 روپۍ او 108.80 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.85 روپۍ، یو سعودي ریال 10.60 روپۍ او 10.60 روپۍ، یو افغاني 1.80 روپۍ او 1.30 روپۍ، او 2.78 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخیسته کیږي، او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 11 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پنجاب په ملتان کې بمی چاودلې، لس کسان وژلي دي. په سوات کې د امن جرګې غړي غلام سعید په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلی باید پښتانه خپل ذمہواری سر ته ورسوي.
موږ به دا صفه وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جوړول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده.
دا چې په قبایلي سیمو کې بعد اصلاحاتو په لار کې څه مشکلات وي،
حکومت نغواړي د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامله نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیې د طرفه په پدې کې څه هندونه ضرور راځي.
په اړه یې تفصیل لرو. د مشال مرکه کې د بلوچستان د یو سیاستوال او صوبایي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی سره مرکه لرو.
زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی راوغوړم د شکور ته زورغنه مو شورو رو باندې زله ګم تقریبا تر لس واره به زیات ورغله په نواب ورغله لوژې بکښ نه ستېم.
د مشال سره واوري. سو مشال ریډیو ته غوګوریدونکو، په پنجاب صوبه کې چارواکي وای پرون ناوخته د ملتان په بهاړی چوک کې د شب 14 لکبل لک تر لګا لس کسان وژل شوی او لسلوخت زیات نور بیا جوړل دي. 14 د بسونو اډې تاثیر ما شبدا په وژل شوی او جوړل کسانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان یو بیان د ټلیفون لاره د پیخي بړه منلي. په ډیړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د رابیا اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
دا سرمرګي برید د بسونو په اډه کې شوې دي. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیر شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د 14 د نویت او د یو مشکوک تن هم چاچ اخسته کیږي. دی وای
ایک موټر سایکل کولائیډ ہوا ہے موټر سایکل رکشې کے ساتھ جس کی وجہ سے
یو موټر سایکل د رکشې سره ټکر خورلې دي چې لوجه 14 شوې ده. ښکاری داسي چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه، نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاري چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو.
یہ کوئی بارود تھا یا کوئی جیکٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کو ہم جائزہ لے رہے ہیں.
د ملتان پولیس په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کلو ګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شو ته خطیبي سہولیات د ورکولو هدایت کړې ده. د دې ترڅنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بلخو د ناکاونه ګرځول شوې تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې ځان مقبول داوړ بولي د نامعلومه ځای نه مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د ملتان برید سیمواري دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړې و.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د سواد کابل تحصیل په ننګولۍ کې ناپیژندل شوی وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي او کونسلر غلام سعید په ډزو وژلې دي. پولیس وایي چې په دغه برید کې یو بل تن هم ژوبل شوی دی. تر اوسه د پیښې پړه چا نه ده منلې، خو د دې نه وړاندې د امن جرګو په غړو د ډیرو بریدونو پړه وسلوالو طالبانو منلې وه. له منګورې د نیاز احمد خان نه تفصیل اورو.
د سواد تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناسرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو، کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
دا وی ڈی سی ممبر دی او چې دا علاقې جنرال کونسلر هم دی، غلام سعید نوم دی، د پلار نه غلام رحیم نوم دی، د غونډینګ ولې سیدون کې راغی چې کله ماسخوتن مونږ کو کورته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرینګ کړی دی چې د هغې د فایرینګ نه غلام سعید په مخه باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی فضل خانان تک نه نینګولی چې د هغه شدید زخمی دی، دواړه کې جوړ دی هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامی اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیلي کابل نینګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وجنو کې سکم 12 تنان وجل شوي چې د زیاتره ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تیره شپه طالب وسلوالو د افغانستان د غزنی پر یو زندان ډلیز برید کړی او د دغه زندانې دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 352 بندیان خوشي شوي دي، خو طالبان دغه شمیره تر 1400 لوړ ښایي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال سید شاه سکیم ناورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 352 تنه بندیان خوشی کړي، خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیری وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان و او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی و لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بولای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د موبسینه از موباش با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایی طالبانو پا این حال که پر هوگو لارو کمینونه هم نیولی و او ترپلونو لاندی بامونه خخ کرده و چنور سرتیر وربانی د زندان خواته تلل. احمدی وایی پا کمینونو او چاودنو که هم سرتیری وژل شوی، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشي کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشي کړي وو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو.
رازو یو بل رپورټ ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وای ل عامو نیولې بیا تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمہواری ده. د اڅکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولست ستونزو نمائنده نوي د خلکو نه خوخیږي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې د ادیبانو ته په خپل وینا کې کړی دي چې نور تفصیلی د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر راګوي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوه مورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوه مورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزی وویل له امونې ولې تر اباسی نه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزی په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي، تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شملج کول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیش دي، زموږ قام چې تر کومو مشکلاتو تیر شوی دا ګرد معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپل ولسونو رهبري نه وکړي، د خپل سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه مورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قامونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ عیسوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیم ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وې چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کیږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به قراردادونه او اعلامیه وړاندې کیږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو 19 غړو په متفقه توګه یو بل جمع کړ او د فاټا په آئینی حیثیت کې د بدلون غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو کارپوهان بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه بدلون راوستو کې یو شمېر خنډان موجود دي. تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
د قبایلی سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بیل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کور مینه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بیل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو، له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه دا چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې، په 35 کروڑ، په 40 کروڑ باندې پاټه ته ځان بدلی، او هغه به د وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ د هغې مدني، نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی. او هغوی رکاوټونه کوم چې مراد یافته طبقه د هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخو په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یو لوی خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی. حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په دې کې څه هندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په دې کې څه هندونه ضرور راځي، د هغه پرویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري دا غي د طرفه به څه هندونه ضرور راځي. خو زما خیال ده چې دا پروسه په یو طرف باندې روان شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچی دي، نو وخت په وخت دا مسلې به ضرور راځي. خو هغه به وخت په وخت سره چې کم دی نو هغه به ان شاء الله چې حل کېدو طرف ته روان شي.
د ډاکټر اشرف علي په خبره کې څه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې حل لپاره یو میکانیزم جوړول ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپو عقیل یوسفزی وای چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلی سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسف دې زیاته کړ چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نکړ شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازي یا انسازي ضرورت دی، ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني تور له صدر مملکت د پرزیدنت هغه ډیل کوي او دا ماهرینو مطابق د آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو داسې څرګند به د دې په لار کې موجود نه وي.
قسم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې لوی بدون راوستل شي. خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال ډیسر په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدون راوستل شي نو د دې نتیجې به خنوي، نو باید په دغه سیمو کې بدون مرحله وار راوستل شي.
زمونږ همکار ګل ایاز مو اوریدو په دې اړه راځوي. یوې مطبوعاتي کتنې ته ایکسپریس ټریبیون لیکي چې په قبایلي سیمو کې روایتي نظام ډیر کمزوري شوی دی، نو ځکه اوس وخت راغلی چې دغه سیمې په کامی بهیر ورګډې کړل شي. د دغه لیکنې مهمه برخې زمونږ د همکار مجید بابر ناورو.
ایکسپریس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه د قبایلي سیمو نه منتخب شو نور لسو پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د 22م آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د ادارې په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکو ته د هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوې ده چې د عین په 200 او 200 ماده کې بدلون وکړل شي. دغه سیمې د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو سره ضم کړل شي او یادې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولسته د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپل ستونزو هوارولو په لړ رسائی ترلاسه شي. د ادارې په خبره کې د غبیل د پارلمان نه پاس شو نو د وو وړو قبایلی سیمو او شپږو نیمه قبایلی سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي، بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټوي. او هغه ځکه چې دا محل په قبایلی سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روان نامنه دومره کمزورې کړي دي چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. ادارې زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضربیازب په نامه روان پوځي عملیات رشتي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو دا هم نه دي هیرول پکار چې په تیره یو لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغي بل عملا ځای ولس ډیری ځانی او مالی قربانی ورکړی دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډیری بدحاله سره مخ دی. د ادارې په خبره خود غوسی مسره دا ظلم د تیرو اتوش پیتو کالونه روان دي او د اجتماعي زمواره د ظالمانه او غیر انساني قانون اف سی آر د لاندې د غوسی مو ولس جون تیرولو. او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوه د غوسی مو د پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوی دي. مونږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولې ده.
زموږ همکار مجید بابر وو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې مختلفې میوې او فصلونه کرلې شي، خو د پنجاب صوبې په مقابله کې بیا دغه میوې او غلې نړیوال مارکیټ ته ډېرې کمې لیږل کیږي. په صوبه کې د کر کروندې د چارو پوهان وایي باید صوبایي او مرکزي حکومتونه په دې لړ کې د کروندګرو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې د یوې وړې دمې وروسته اورو. د خیبر پختونخوا کروندګر وایي باید حکومت د دوی میوو او نورو فصلونو له هم هغه سي مارکیټ برابر کړي څنګه چې د پنجاب میوو او روجو ته حاصل دي. په تیر اونۍ کې د پنجاب د روجو د کروندګرو او تجارو یوې ډلې د وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې ولیدل او د دوی نه غوښتنه وکړه چې د روجو د برآمدولو او یا په هیواد کې دننه د دې په کاروبار دی لګول شوی حکومتي ټیکسونه ختم کړي، او لکه د ټیکسټایل د سند غوندي د دوی ته هم بجلی او نور سہولتونه په ارزانو بیو ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا کروندګر بیا وایي باید مرکزی او صوبایي حکومتونه د دوی په سیمو کې شوو فصلونو ته هم پاملرنه وکړي. د سوات یو اوسیدونکي جمال ناصر وایي د دوی په سیمو کې ډېری خوږې میوې کیږي چې کوالټي هم ډېره ښه وي، خو بیا دغه په برآمدولو او یا دغه یو ښه مارکیټ ته په رسولو کې مشکلات لري.
سوات کې کوم پیچز کیږي نه هغه د ټولو خوږې نه دلته کې دا ایکسپورټ کیږي ډېر خلک په دې خدای باندې کرایه نه ډېر اوس ته دې سره کو تاسو کمپیر کوي د ایران یا د نور ملکونو کې دي کم چې میوه ایکسپورټ کوي دا غي کرایه نه ډېر زیات کړي او دلته کې خوچا په دې باندې زما په خلل سره سوچ نه ده کړی کرایه نه کیږي نه ډېر زیات پیر کو فرض کړی زمیدار هغه ایکسپورټ کوي مو نو په هغه باندې بیا دا دغه پکې کم ده دلته کې مړیم شته ټول نه ښه کوالټي او بیا دا پیچه چې شلدانان چې دا په ټولو کې ښه کوالټي دي پوره نمبر دي په هغه نمبر باندې دا راځي لکه شپږم نمبر شي اووم نمبر شي اتم شي په کار چې ګورمنټ سبسډي ورکولې په دې دغه سبسډایز ریټس نه دي سره یو ده.
د پېښور پوهنتون د زراعتي ساينس څانګه یا د هارټیکلچر ډپارټمنټ چیرمن پروفیسر ډاکټر نورالامین بیا وایي په خیبر پختونخوا کې ډېرې ښې میوې او نور فصلونه کیږي او باید دغه نړیوال مارکیټ ته ورسول شي.
چا بار انٹروڈیوس کے دماغ خیال دار ہے کہ گاڑی لائن کا موقع اور کل پکار دی چیز کا بار منکونوں کی باسمتی یا ڈیر خوان دے کو دین دا ہے کہ بڑا سر دے خوان اس کا خبر ہے مونگا دا فروٹ کو نو سادا خدا سے صبح تک کہ دے تمون دا بازارات کے ہارٹیکلچر صبح ہوا الا با غلط نہیں لگا چھ پدی صبح کے تقریبا ہر قسم میوہ اور ہر قسم سبزی کی دی خیبر پختونخوا اللہ تعالی یو داس موسم ورکڑے دے آغا تقریبا هر قسم سبزی او هر قسم میوی دا پارا بهتره دی.
ډاکټر نورالامین وای د پختنو په سیمو کې رنگارنګ میوی او غلی کیږي او باید مرکزی او صوبایي حکومتونه په زمیدارانو کې دا پوهه پیدا کړي چې دوی به څنګه خپل فصل نړیوال مارکیټ ته رسوي او په دغه لړ کې د کروندګرو د مسلو حل ته پام وکړي.
زمیدار ذمہ داری خدا کیا ہے پیدا کو خود گورنمنٹ سے ذمہ دار ہے بکا بیچ علی لا دا فیسیلیٹیٹ کی علی جس سوزنا من بار لے وہ من سے کو سٹوریج کرنے دے من سے کو چین کرنے دے کہ پر کو سکتی یا ایون گلنا تو پیدا کو دے شو خطر اڑے وا دلور لا کو نہ رونی کہ کوئی خطر آ رہی مدن تھا رہا پلا رہا کہ بیا صاحب ایئرپورٹ باندھ دے تاکہ تو بندو بس مشتری بس پٹی نہ رولل تدوی دے پوری پلا رہا باندھ کو چین
ډاکټر نورالامین دا هم وایي باید زمینداران هم ځان پر دې پوه کړي چې د یو فصل د برآمدولو لپاره به کومې خبرې په پام کې نیسي چې دغه فصل په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لړ خبرونه زموږ د همکار نجیب عامر ناورو.
د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړې چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لس څلوېښتو زیات ژوبل شوي دي. د دې برید پړه طالبانو قبوله کړې ده. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې اوولس وسلوال وژلي دي او په ترس کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه هم تباه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلیږي. په دې بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې درې پنځوس لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکړل شي. افغان چارواکي وایي تېره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزي زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلي دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي مشال لړیو ته ویلي چې تر درې نیم سوه زیات بندیان تښتېدلي دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره دولس کسان وژلي چې په کې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې د دوی لږ تر لږه دوه سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو لس نور وګړي او دوه مصریان ژوبل شوي هم دي. او جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د سارن نوې اقدامات اعلان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریدو. اوس هم راځو اونیس پروګرام د مشال مرکې ته. د نن په مرکه کې د بلوچستان د سیاستوال او صوبایي وزیر نواب ایاز خان جوګیزی سره تاسو به خبرې واوري. نواب ایاز خان جوګیزی د بلوچستان صوبایي وزیر دی او د افغانستان د انقلاب په دوره کې په سیاست کې قدم اخو دی وو او په سیاست او قابلیت دواړو ډګرونو کې لوی برخه د او لوی مقصد د پښتون قوم خدمت کول او د هغوی ستونزې هوارول دي. د هغوی سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي. اوریدونکو تاسو ته به دا هم وایم چې دا مرکه نن تاسو په دویم ځل اوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
قدرمن اوریدونکو خدای نور ناصر په خبرونه د مشال مرکه کې بیا هم له کوټې تاسو په خدمت کې. په کوټه کې خبرونه د مشال مرکه دا ځل د سهیلي پښتونخوا جنوبي پښتونخوا له یو مشهور شخصیت سیاستوال له بلوچستان د اوسنۍ کابینې یو صوبایي وزیر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشرانو سیاستوالو څخه یو سیاستوال له نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب سره کوه. نواب ایاز خان جوګیزی صاحب، تر ټولو مخکې تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې هرکلی وایو. د خبرونې پایل لکه مرشل له نورو ملمنو سره کوو. تاسو سره هم له هغه پښتنې کوم چې تاسو د پیدایش په حق لومړی راته وایست. کله ستاسو پیدایش چیرته او کله سوی دی؟
زه مشکور یم چې د مشال ریډیو له لارې زه په ټول پښتون وطن کې سه پښتانه مسته دي. اول دې ریډیو سره تړلې دي او دا ریډیو ډېر په شوق سره اوري او د دې ریډیو له لارې د پښتانه پر مسلو باندې ځان خبري. زما زوکړه په 28 نومبر 1971 کې چې هغه وخت زور نومې ضلع کلاس روبوي اوسې کلاس فلاده زما پیدایش هلته سوی دی. بیا زما تعلیم ابتدایي تعلیم د کلی له سکول له کلاس فلاده څخه او بیا زه راغلم په کوټه کې په سکول کې مداخله خص کې د بیا ما نور تعلیم دلته په کوټه کې کړی دی او کالج دولسم تر لسمه تر لسم پورې په لورلای کې بیا بیرته زه کوټ ته راغلم او دا نور تعلیم تر یونیورسټي پورې تر ایم اے پورې ما تعلیم بیا په کوټ کې کړی دی. تعلیم خو ما نور وکړو خو د ایم اے چې آخري اگزام کې دی امتحان کې دی په کې چې زموږ نیکه نواب تیمورشاه ناجوړ سو، ناروغ سو او وفات سو، نو د هغه مصر پګړۍ سو ستاسو ته معلومه ده چې هغه پر مصری باندې ځي او پر مصر زوی باندې ځي. نو هغه کې زما پلار چونکه مصر وو او عمر زیات وو، نیکه ته په خپل ډیر زیات عمر باندې دا ذمواري ور سپارل شوی و د پښتانه قوم د مشرۍ. نو ده دا فیصله وکړه چې ما ته په ډیر عمر ملاو سو، ما ډیر خواهش وو د قوم خدمت وکم، لیکن ما په زیات عمر باندې دا نه وکړ او زه غواړم او خاندان را وښتي پر دې باندې زما دا فیصله ده چې زه به د خپل مسی تور کوم، چونکه د عمر اوس کم دی، نو دوی به زیات تجربه وشي او د دې قوم خدمت به په ښه توګه وکړي.
او دا چې بیا تاسو وایاست چې مستری به درڅه پاتې سو، هغه مو نه کړم، کوم ایم ایم وکړه که نه
د ایم امتحان له ما پاتې سو، بیا څه وخت بعد چې زه نواب سوم بیا یو ورځ ما د خپل یونیورسټي وزیټ وکړي، زه لاړم یونیورسټي ته. نو هغه کوم چې زما پخواني استادان او هغه ماته ډېر دا وویل چې موږ به تاته موقع درکړو چې ته راسه د اگزام ورکړه. بهرحال زه د په ولسي کارو کې انګیج سوم، اخته سوم چې هغه بیا ما پاتې سو.
او تاسو چې کله د نواب په حیث باندې تاسو ته پګړۍ درته وړل کېده، ستاسو عمر هغه وخت څومره وو؟
هغه وخت عمر زما تقریبا 20 کال وو، او بیا تقریبا زه یو 3 کال دغه کښېنستم. مطلب هغه قومي روغ جوړې خو مکولې، جرګې مکولې، لیکن سیاست زخلیر وم، که څه هم زه پوهنتون په هغه کې دور کې زمانه کې زه اولار ډي اس اف سره تنظیم کوم، بیا دغه بعد بیا ما دا پریشو 3 کاله ما دا تجربه کوله د روغ جوړې د قومو مشرانو سره ناس کوله. او په 1990 کې چې ډېرې پارټیانو خواهش وکړي چې مسلم لیگ او وخت نواب اکبر خان بوټیون خپله پارټي جوړه کړې وه، دا ډېر پر ما کوشش وکړي چې تاسو زموږ پارټۍ ته راسئ، خو ما د وطن حالت چې هغه وخت په افغانستان کې مداخلت سو، افغانستان حالت ډېر سخت خراب و، او دلته په پاکستان کې د پښتنو ډېرې زیاتې ستونزې زیاتې وې، نو ما دا فکر وکړ چې زه به خپل سیاست، خپل توان، خپل حیثیت ټول د پښتانه قوم لپاره استعمالوم، او زما یوازینۍ لاره بس دا ده چې زه به د پښتانه قوم خدمت کوم، که هغه د قبایلیت له لارې دي که د جمهوریت له لارې دي. نو ما دا فیصله وکړه چې زه به د پښتونخوا ملي پارټۍ له پلیټفارم څخه دا سیاست کوم.
نواب ایاز خان جوګزی صاحب، په 1990 عیسوي کال کې کله چې تاسو په لومړي ځل باندې په سیاست کې قدم ږدئ او بیا هم په لومړي ځل باندې د پارلمان لپاره تاسو کاندید جوړیږئ، په هغه وخت کې په تاسو باندې یو برید کیږي، تاسو باندې ډز کیږي د یو چا لخوا، یو د طالب لخوا، تاسو ټپی کیږئ. که څه هم زموږ ډیری اوریدونکو به په دې باندې خبر یې، خو بیا هم که تاسو په خپلو ټکو کې د دې پیښې لږ ذکر وکړئ، دا څنګه قصه وه؟
دا یعنی زما د کوم خاندان وو، دا له ډیر وخته د مسلم لیگ سره تړلی وو. پاکستان جوړېدو کې تاسو به معلومات وي چې نواب محمد خان جوګزی زما ورنیکه وو، دا له خان شهید سره دلته په الیکشن کې ولاړو د انډیا کانسټیټ اسمبلی د ممبرشپ لپاره. بیا زما نیکه نواب محمد خان د اسمبلی ممبر کې جوړ شو، کامیاب شو او د کانسټیټ اسمبلی ممبر وو. بیا چې کوم وخت پاکستان جوړېدې، نو هغه وخت قائد اعظم راغی دته چې ته به ووټ پاکستان ته، چونکه هغه دغه برټش بلوچستان سي ورته وایي چې پاک مریو بوکټیو دغه علاقې شامل وي، او هغه وخت شاهي جرګه او د شاهي جرګې مصر نواب محمد خان جوګزی وو. نو بیا دا فیصله وکړه، هغه وخت خانف کلات هم خپل نماینده راوستاوی نواب صاحب ته چې پاکستان سره شمولیت مه کوه، یا به ما او تا سره یو ځای شو جلاب سټریټ جوړ کړو، یا به له کندهار سره ګډ شو. نو بیا نواب محمد خان دا فیصله وکړه چې چونکه دوی مسلمانانو ملک جوړیږي او انکنډیشنل بے چل غزخه اوټې د پاکستان پاک ورکې او پاکستان جوړ شو. نو چونکه زما ټول خاندان مسلم لیگی وو، او زه یو دم دلته پښتونخوا ګوند ته راغم، د دې یو ډیر لوی رد عمل وو. رد عمل دا وو چې زموږ سره سینا بنګل خان جوګزی شهید کړی وي، هغه فیملی زموږ د خپل خاندان هغه خلک جلا وطن سوي دي چې هغه په ضلع لور لایک پراته دي، د دې ریاکشن په وجه هغه راولاړ سو، هلته د هغې هغه زخه خاندان زخه یو ګل محمد خان په نامه باندې گورنر جوړ کو. او بل دا وسوس چې په الیکشن کې د یو طالب په ذریعہ باندې پر ما باندې حمله وسوه، چونکه الیکشن ورځ وه موږ په پولنګانو باندې ګرځېدو، نو ماته معلومات وسو چې فایرنګ وسوي پر زموږ پر یو کلی پر پولنګ باندې. نو زه چې ورغم په هغه کې زموږ ملګري هم لګېدلي وو او مخالف هغه هم یو کارکون لګېدلی وو. نو زه په دوی پسې لاړم چې دا معلومات وکړم چې دا غرضي خلک دي، څوک دي، چې نور تاوانونه نور پولنګانو ته نشي لاړ. نو زه پسې ورغم، نو هغه حمله وکړه پر دې کې زما دا چپل لاس ولګېدې چې اوس هم تقریبا د سل کې 40% کار کوي. نو بیا هغه چونکه له دوی له طرفه ځخه ما پر هغه ځای اعلان وکړ چې څوک وایي څوک کوم بد نه کوي، زما حیثیت د دې نه دی چې خل به بد سره کوي او خل به سره وژني. پر هغه موقع باندې په هغه زخمي حالات کې ما د هغه اعلان وکړ چې څوک به هم ته وپورې یو عمل نه کوي چې زه واپس له علاج راسم. نو بیا چې زه واپس له علاج راغم، نو ما دا فیصله وکړه چې زه خو اوس یم زما مخه ده، چې زه ژوندی یم، زه به د پښتانه کوم روغې جوړې کوم، نو اول اور به زه قرباني د خپل ځان ورکوم. نو ما دا ټول بوج دا ټول غتر ټولاندې کوي، او ما دا فیصله وکړه چې دا سړی ما وبخښي. نن دغه لاس په وجه ما 140 د مړو فیصلې کړې دي. هلته دغه مثال زه ورکوم چې بابا زه پښتانه کوم مصر جوړ کړم، خو ما سر ما ماز ما دولت ما بچان ټول ته پښتانه قربان دي. نو کدا اراده وی نو به دروغ کېدلای شي.
صحیح. او نواب صاحب تاسو د مړو فیصلو خبره وکړه، اکثر وخت چې داسې بد دي په پښتنو کې زموږ په سیمو کې، نو بیا تاسو د یو نواب د یو مشر په حیث باندې ورځئ. اوس لا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته بیخي زیاتې بدۍ دي، پښتانه په خپل منځ کې سره اخته دي. د دې بدیو په دوستۍ کې د بدلولو لپاره تاسو څه په پام کې لرئ؟ او که یا هم خلک تاسو راځي بیا تاسو ورځي.
هو دا کوم سوال ستا کړی دی، دا د خلکو په ذهن کې دا سوال ستا ګوره سې چونی دی. انسانانو آبادی زیاتېږي، هغونکې په مسایل زیاتېږي. د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې هسپتالونه زیاتېږي، د انسانانو د زیاتو په وجه تا ته معلوم دی چې پولیس او تاڼې او جیلونه دا به زیاتېږي، د هغه دپاره عدالتونه زیاتېږي، د هغه دپاره وکیلان او ججان زیاتېږي. لیکن زه په ډېر افسوس سره دا وایم چې هغه نظام چې موږ ته پلار نیکه څخه په میراث کې راپاتې دی، او فوري او اسان او ارزانه انصاف هغه دی د پښتانه جرګه. لیکن په افسوس سره دا وایم چې د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي، که څه هم مسایل زیاتېږي لیکن د جرګو خلک ورځ په ورځ کموږي. دې ته خلک نن سبا ټایم ډېر کم ورکوي، او کې ورکوي هم ځینې داسې غرضي خلک پکې شوي چې هغه په انصاف باندې
صحیح
د خدای لپاره نه کوي، یو څه خپل سیاسي یا نور قبیلوي اغراض وي کې. زه خپل چې روغې جوړې تورزم هر څه تر شاته تکم، زما دپاره بیا دا ټول قوم پښتون مسلمان انسان دا ټول زما دپاره برابر وي، او خالص ما په نیت کې دا وي چې انصاف. یا الله پاک ما ته سوچ او فکر راکې، زما په ذهن کې هغه واچې زه په صحیح معنی باندې د دوو انسانانو په منځ کې انصاف وکم، او دغه په برکت په وجه زه د خلکو مشکور یم چې هر چا ته ورغلی یم. ما هغه روغ کې زه کامیاب شوم. اوس د روغ جوړو مسلې شته زموږ په وطن کې، شته ډېر لوی لوی داسې مسلې شته چې په هغه کې تر سل څخه زیات مړه، لکه اوس د غبزي او د مېزي مسله راواخې، لکه اوس د مېزي اډې مسله راواخې، نور داسې ډېر کومو مسلې شته، سلیمان خېلو د مندو خېلو د نور مسلې دي.
دا شرانی سیمه کې اکثر هر کور بدیل لري
کنه، هر کور پر کور بدی شته، په موسی خېل کې شته. نو کوشش ما دا کړی دی چې زه په خپل دوی سره رابطه وکم، دوی را وغوړم، یا زاله ته ورسم خوشمن کور ته. داسې کور ته زه ورغلیم، اوس یو روغ باندې زه لګیا یم، تقریبا تر لس واره به زه زیات ورغلی یم، په ناوه به ورغلی یم، لوږې به کښېناسته یم، لیکن قدرت ته به نه یي منظوره، لیکن برابر اوس هم پر لګیا یم. نو زما دغه کار دی بهرحال په ډېرو کې تر ډیر حد کامیاب سویم لږ کله کله مشکلات پکې راسي هغه مشکلات هم هغه کورنۍ خوشمنه کورنۍ تر شا نور داسې عناصر وي چې هغه و دې ځای ته نه پرېږدي هغه بیا خپل ګټې پکې ویني چې دوی په دابودو اخته وي نو په هغه کې زما کمی فائدې وي.
نواب صاحب تاسو د دې سیمې خبره وکړه، په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو ډیر ښه کارونه کړی دي د دې سیمو لپاره، خو نن سبا چې په تاسو پسې یو دوه خبرې کېږي د هغوی ذکر کول غواړم دلته او ضروري ګڼم چې وکم. یو په تاسو پسې دا خبره کېږي چې د ژوب کومه پټړۍ وه د ریلوې چې کوم ټریک و دا ډیر پخوا د انګریز په وخت کې به ژوب ته ریل ګاډی ته، اوس دا ختم سو بیا پټړۍ هم وکشل سوه. په تاسو باندې دا تور پورې کېږي په دې سوشل میډیا کې، فیسبوک، ټویټر کې، په دغه کې بېخي زیات او عام مجلسو کې خلک دا خبرې کوي چې په دغه د دغه ټیکا ستاسو سره و تاسو دا ټریک وکې شیوه. دوم پوښتنه دا ده چې په ډیورنټ کرښه باندې چې اوس دا خندق وکیندل سو، وایي چې په دې کې ستاسو ورور یا هم ستاسو د کورنۍ غړي او دغه سي د ستاسو د ګوند مشر محمود خان اڅکزي د کورنۍ غړي په دې کې دا ټیکا دوی واخیسته، دغه ته به تاسو څه وایست د رښتیا دي صداقت په دې کې حساب کنه؟
اولر بز د ژوب د ریلوی پټلی په بار کې د شوسو د خلکو په زانو کې خلکو سکم خبرې چولې دي، هغه ډېرې ناروا دي. اصل حقایق باندې خل نه دي خبر، سوشل میډیا باندې هغه چې زموږ کردار کشي کوي یا سیاسي او مخالفت لري نو هغه پر دې لګیا دي. اصل حقایق دا دي، الله پاک د زړو مالک دی، موږ به په آخرت کې د دې جواب ورکو. د ژوب ریلوی ټریک چې د انګریز په وخت کې اچولی وو، بیا چې کوم وخت دا بیرته کاږي، دې ځخه تقریبا په منځ کې 15 یا 10 کاله پر دې ریل ګاډي نه دي تللی. دا بالکل بند
وو
او د بارانو د دې په وجه تقریبا زده درته وایم چې 80% دا خاوره ماوره دا ګرد وتلې وه او د پوسپینه دغه سی ولیاړې په اسمان کې. بیا په دې کې دا وسو چې زه لا ول سر پر دې ریلوی لاین باندې ډېر ټینګ ولیاړم چې دا به براډوی اچ کړي، دلته به غټ لاین ځي. بیا څه وخت بعد تقریبا د کال 2000 بعد په دې باندې ځینې خلک اخته سو،
غلا کول به نو
ځنی خلک اخته سو د ژوب له خوا ځخه د عبدلازی پیری کې باقاعده د پردی باندې بلوړه خیمه ودروله، بیا به د کټر سره او بیا به د ویلډو مشنا ور سره او د پریکول دا به پریکول بیا به خیمه یوړه مخته به ودروله. ها 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 کېدو په دې کې 70 کیلومتر لاین غلاسو، دا 70 کیلومتر لاین سی غلاسو، دا باقاعده ټیکادار لبار راتلې د ته د لوکل خلکو به پټ پټ د شپې ورلوډو دا بخول. بیا د غي علاقې اس اچ او ز غي علاقې د پولیس د لیویس پیریا کې تحصیلداران ډی سیان دا مګر دورتا کل چې بابا د غله ونی سي د خلګو ونی سي په کې بده یو ټرک ونی وي یو پنځبې پیسې جو واخس خلاص وکړ. نو کوم رفتار سره روان وي روانو د دې پټلې د شلوغه ک یو دوه درې کال نور پات سو نو به شه پاتنو.
صحیح.
بل خو ته زه د دې کمیټي د په سنټ کې د کمیونیکیشن د دې کمیټي ممبر ولم چې پاکي روډونه او د ریلوی دوار راتله. په دې کې بار بار هغه د ریلوی کم مرکزی افسران او یا وزیر او یا چیرمن او هغه بار بار پر ما باندې دا کوي چې نواب صاحب دا لاین غلا کړی، دا موږ باسو، دا موږ په بل کارولو دا ځای کړی، دا خلک غلا کوي یا خو دا کنټرول کوي یا مشته دا هغه اجازه تر کوي چې دا موږ وباس. بیا دلته کوشته شکیل دورانی هغه وخت چیرمن و د ریلوی، دا راغلی و اویس غنی دلته گورنر و، په گورنر اوس کې میټینګ و پر دې نور مسایل و مو خو دام یو نکته و پر دوی باندې دا هغه وکړي چې دا ریلوی لاین موږ باسو. اوس نو د استو یو هغه مو سی بای فورس دی دا وباسي د لیویس د اف سی په نگرانی کې دا وباسي او یا خلک غلا کې نو فائدہ خو نه اوس. نو زره ولر سمه زه په دې پوسم چې دا لاین ځي او ځای کوي، یا به غلوړي یا به ریلوی ډپارټمنټ په زور اخلي. نو ما دوی سره یو سودا وکړه، ما سودا دا وسرو کوم مارتول زده په دې شرط دا لاین درې لکوم چې تر ژوب پوری به ماته بهترین روډ راکوي. چونکہ دا روڈ حالت دیر خراب ہو تا تا معلوم ہوئی سی زیارت لکراس سی بتاو گر زیدے تر روب پوری با اتا گنٹے سفر ہو خوما دوی پر دے باندی رازی کل چیز چونکہ ہم دا ریلوے لائن زائکی جو اوبے زائکی خلگی پٹلی کار دی پرچہ تجدی دا گارڈر کار جی اخی بل کار جی اخی نو دا یو شای پاتر جنا نو ما دا سر روز سنجوالا کد دے پا بدل کی زدہ یو بہترین روڈ پا جوڑ کم نو بدا گٹھوارا سوداوی نو ما دوی سر مجلس و کئی خبر موقع دوی تردی ها دا پوری مورتو لے چی بس ٹک دی دا لائن در الکوما لیکن دا روڈ نگرانی زد ٹول اکوما روڈ با ها کانٹریکٹر بزدر شایم ها کانٹریکٹر بوی چی بکار کئی دا کار بسر خرابی نا دا سی چپ پیسی دی دا با ایمانا پا دی روڈ لگر جی ها دوی پر ٹول شان بندی را جیسو نو ما و دوی تا دا اجازت ورکستی په دې خلاص است اوس خبر راغه د ټینډر د ټریکي او د استولو د کی زما هیڅ مداخلت نسته دا پنجاب کې د چودري شجاعت هغه وخت حکومت دا کانټریکټر سی وو دا د پنجاب یو پنجابي وو د چودري شجاعت خپل سړی وو کما الکړو کنو الکړو کده اف سی په ذریعت لای کزما د پرمیشن په ذریعت لای خدا کانټریکټر بوري او د دوم سوستا وو د خندق په بار کې دا خندق ور دا یو لوی ډرامه روانه ده له ډېره وخته پاکستان افغانستان طالب القاعده او مجاهدین او فلانا سټریټیجیک ډیپت پنځم صبح فلانا دا ګری تماشي دا د غیر برخه ده زه خپل ډیورن لاین د پښتانه پر سینه باندې یو لیکه پښتانه پر سینه باندې یو تور چلول یا چړک شول ازغن تار لولم دا پر دې دار څوک سر خلاص کی یعنی څوک په دون کم عقل وی څوک په داسې سیاغه په فیوچر کې یو شخو ویني د خپل کام د پاره او جدوجهد کوي او سیاست عمرام دار شته دا وی د محمود خان رنګ حیثیت او زه درولړو رو او د دې خنده کار د اخو پر موږ د نه بیخي د موږ د اولاد د خلې ګوله د خدای ورغه کی چې موږ به دون غلطی کو دون لوی دا کار ګوره فوج کړی دی فوج راول ارسو دی ما د دې ډیر مخالفت کړی دی یعنی دا خنده کې داسي ځکه چې لږه وخت غستللم نه مثلا خنده کتلې دی ما کتلې نه دی خود پر نت باندې کله کله زګورم د کې دا نقصانونه وو سو چې موږ زنی کلی واخاته دی مزکی ودی خاطه غریبان پات فوج هر کله مشت په یو بل نظر ګوري زه هر چا ته دا اوپن اور کوم چې دی لاړ شي هر چا فوجي جنرالانو آی ایس آی او پلانا چې موږ سره ښه اړیکې هم نه دي لار چا دا کنفرم کړي که په دې کې زما یا د محمود خان نوم راووتئ چې دا کار د دوی و یا یې دوی تر پردې تر شا وو یا یې مخ ته بل څوک اچول وو زه به ګرځوند له سیاست هم استعفا ورکوم له نوابي هم استعفا ورکوم د عام سړي غوندې ځوند تر وو
نواب صاحب اخرنۍ پوښتنه مې ده ځینې داسې پیښې سوي دي چې بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو پښتانه مزدوران وچلې دي د یو پښتنو د نواب په حیث باندې دې ته څنګه ګوري نواب شریف خو راغلی وغه ویل او د پاکستان د بلوچستان وزیر اعلی وویل ډیری سیاستوال دا داسې وایي چې دا د پښتنو او د بلوڅو د جنگولو یو سازش وو په لسانی کرکه پیدا کړي د دوی ترمنځ تاسو د پښتنو د یو نواب په حیث باندې دې پیښو ته څنګه ګوري او په آینده کې چې دغه سی پیښو مخنیوي وسی چې پښتانه نور اونې وجل سي څه قدم پورته کول غواړي
ګوره دا پښتون بلوڅ پر خپل خپل مزک آباد لسو کلو زخه دا به له خبره ده چې بلوڅ په خپل د ناروي چې گوادر زما دی او اختیار ده مرکز دی یا پلان دی وسایل زما دی او پلان اختیار دی پلان دی دا رنګ پښتون پښتانه وسایل پښتانه په علاقې کې کوم وسایل دی دا پښتانه پښتون د رزق روزي په تلاش کې تر هر ځای دی کراچي ته دی گوادر ته دی بار ملکوت دی
یعنی بار ملک خو امن دی دبئی کی امن دی چائنا کی امن دی یعنی دستر اور تسیدی زانا چی خونو لور دی پا مخا خستی دی در بدری پا مخا خستی دی چی بار بار لاشون راجی زدر تویم چی کم سے کم تر سلور سو زیاد لاشون از مرد پشتانا غر آغلی دی دا دبلوس لی ریزا لیکن داغا باوجود دی چی نو خونو لور دی مجبوری پا مخا خستی دی اوس نو داغا روڈ سی دی دا از مرد پار یو کم زور یا دی دا خوزدار روڈ چی پر دی روڈ باندی لپشتانا ترکان وڑی پښتانه اغوا کوي بیا اغوا برای توان غواړي دا کیسونه خو بشماره دي نو د دې لپاره ګوره سی بیلنس نه وي ته ځان سي په دې ملشو ملشو باندې خل نه بچوږي زره ولر سومه اویس غنی گورنر دلته پر جلال آباد او کوټه په شاور باندې د ترانسپورت شروع کړي نو دلته یو د ترانسپورت دلته شلول غواړم کوټه کندهار پښتون کې څوک د ترانسپورټر ست چې د پرموټ ورک چې دلته ترانسپورت وچلی مرزو په پښتانه په ترانسپورټ نه خبر بهرال د پرموټان سي دا فیروز لیڑی تا ورکه دا داسې پر شا باندې ټوپ وای دا څه وای ورځ ټیک وای ولول دې ټیک وای مور ټول زما اتیا بس اویا بس د ورځې لکوټ یو لپشینه زخوځي کراچی ته ځو په دې پښتانه چې اویا بس لاغه خو راوځي چې کوټ ته راځي په دې پښتانه وای
ته دا پدار تیریش
دته پر لار ترجم را ترجم نو څه ګناه ده که پنځه بس پر موټر مجو پر کندهار باندې یا پر ژوب د رسمن خان باندې ورکو چې دا بیلنس برابر شي که دې ماته تاوان رسول کوشش کی نو به یو په ځین کې داش دی خو زه خوم پر دې روان یم نو زما اوسم دا فرمولا ده ما دا دې اوسم زما په پښو کې دا پر موټر پراته دي ما پښتانه ترانسپورټران ته ویل دي بلکې فیروز لیډی زوی ته ما دا ورستول و چې ته د کلاس پلا اوسم روان کړی دي زه غواړم چې بلوس پر دې لار باندې زدا سہولت ورکم چې دې پر ډیر اسمر خان او پنجاب او پلانټا پر دې لار باندې د رو پر لار راشي نو هغه د دې لپاره زکوم چې د خوزدار لار مې فوز کوم چې موږ ډیر ګڼ شمیر پښتانه د خپل روس پر زیاده پر
دایا کلچو زړه دی ولې راکړه په یو ملک د وخت سره بادشاہان ولے غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولے خوشحالی دی کلنا آیا با ولے مال دے دو ولے طاقت راکو خدایا ولے خدایا ولے خدایا ولے
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا
اے خدایا کل را اے خدایا بوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
ہمت نرا کرے غیرت رو رکھا کو غیرت نرا کرے سکندر بخترا دردارا خیال را مٹ خالد کی تورا ہلال را اسلام دی پریدا ماتا پریدا زار کرنا شاما زبے گٹ ماں زبے گٹ ماں
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را د کالو بکالو دبو دے ٹال را کا چھوٹو آلو لا جہان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پہ کھرما جنت پہ کھرما اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را آؤ سینل ہو یارا آؤ سینل ہو یارا دن مر رہا رحم دسان